Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د سهار و بجې شپې د اوسنی رادیو خبرونه لدې شپې پیل د ماښام تر او بجو دوام کوي. زه عصمت ساروانم د لومړی خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري پیلوم. په سر کې هم خبرونه د امریکا د فدرالي ادارې یو قاضي چې د 2020 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو لپاره د افغانستان د کنګل شویو پیسو پر داوی غور کوي. موبایل په دې برخه کې بیړی تارتیا نشته. د افغانستان بانک له شتمنه یو 3.5 میلیارد ډالر د سپتمبر د 11مې قربانیانو ته د تاوان لپاره غوښتل شوی دی. خو د قضیې څیړونکی قاضي وایي په دې برخه کې په بیړه پریکړه کې اړتیا نشته، ځکه چې پیسې کنګل شوي او چیرې نه ځي. په ننګرهار کې په یو ترافیکی پیښه کې د دو کسانو د مړینې او شپږو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړی شوی دی. باختر آژان چې د طالبانو په کنټرول کې دی راپور ورکړی چې دغه پیښه پرون چهارشنبه د جلال آباد تورخم پر لوی لاره وشوه. ویل شوي چې د پیښې علت له یوه مسافر وړونکي سوزوکي موټر سره د بار وړونکي موټر ټکر و. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د کرکټ په آسیایي جام کې د لوبو لپاره په چمتووالي بوخته ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
تاکل شوی د روانه کس بیا شپه وشته منټه آسیایي جام پیل شي. دغه سیالیو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالي نیولی او ان شاء الله چې په ډېر ښه مورال سره به افغان کرکټ ملي لوبغاړي په آسیایي جام کې د غوره لوبډلو ترمنځ ولوبېږي.
د کرکټ د آسیایي جام سیالۍ چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي د سپتمبر میاشتې تر 11مې دوام کوي. افغانستان په دې جام کې له بنګلاديش او سریلانکا سره په یوه ګروپ کې شامل دی. د کرکټ په آسیایي جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اګست په 28مه د سریلانکا په وړاندې ده. په دویمه لوبه کې د اګست میاشتې په 1.5مه له بنګلاديش سره مخامخ کیږي. روسل هغه چې افغانستان له څلورو مخکښو ټیمونو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي لوبي به دوام کوي. هند او پاکستان هم د آسیایي جام د کرکټ په مسابقو کې ګډون لري. د اسرائیل پوز پرون وویل چې خپل څلور سرتیري پر فلسطینی وګړو د بدلیل حمله لکبله له دندو رخصت کړي دي. دا اقدام روسل هغه وشو چې د ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې څرګنده شو چې دغه سرتیري دوه توقيف شوي کسان دبوي او په لغت ووهي. پوځوي اسرائیلي سرتیرو دوی ونی مخکې د لویدیز غاړي پر رام الله شار کې د فلسطینیانو یو موټر ودراوه. موټر چلوونکي او په موټر کې ناس بلکسته د ښاټه کېدو امر وکړ. په هغه ویډیو کې چې ټیک ټاک ته پورته شوی ښکاری چې سرتیری دواړه ډبوي او پلنګ توي وهي. د اسرائیل پوځوي تر لوبړنه یو څېړنو وروسته دغه سرتیری د دوی له کنډک دغه راس ټولو جنگي موقفونو لري کړی شوی دی. او د روسیې د حکومت بندي سیاسي مخالف او د اداري فساد ضد کمپاینر الکسی ناوالنی وای په هغه زندان کې چې د ساتل کیږي یو انفرادي کوټه ته لیږدول شوی دی. ناوالنی چې د مسکو د ختیځ په 208 کیلومتري کې په یو محبس کې ساتل کیږي پرون په یو لړ ټویټونو کې دا خبره کړې ده. ګومان کیږي چې دغه ټویټونه به د هغه متحدانو یا هم ملاتړو کړی وي. الکسی ناوالنی د اختلاس لکبل په یو لس نیم کال باندې محکوم شوی، خو دغه حکم د هغه د ملاتړو او لس روسیې بهر د چارواکو لخوا غندل شوی دی. دوی وایي د دې سزا هدف د کرملین د مهمو منتقدانو د شخ چپول دی. زمو شغله آزادی رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې د افغانستان د وروستیو سیلونو په اړه راپور خپور کړ.
چا په خبره په سیلابونو کې د مرشو شمیر 2650 ورسید.
ځینې سیل ځپلې وایي مرستې مستحقو ته نه رسیږي. حقدارو ته د مرستو رسولو لپاره باید څه وشي؟
یو د کلی مشر د دولت یو کس همچن قومي مشر وي چې دغه مرستې د غوی په سرګلاندې توزیع شي.
په کندهار کې سیل ځپلی د ور اوشتو تاوانونو په خاطر مرسته غواړي.
سل جریب زراعتیم دک ورانه کرده داوسره یو نبش که ورانه سی بینیم
د ملګرو ملتو د یوه تعلیمي بنسټ مشر وایي
ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
په کندوز کې د کرونا له بیا زیاتېدو سره د اکسیجن د تولید ماشین فعاله شو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وای روان میلادي کال د افغانستان په بیلو بیلو برخو کې د سیلونو له کبله تر 250 ډیر کسان مړه شوي دي. د او چا په وینا دا د 2020 میلادي کال په پرتله په سیلونو کې د مړو په شمیر کې 15% زیاتوالی دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي د اګست میاشتې له لومړۍ په افغانستان کې 143 کسان د سیلابونو له کبله مړه شوي چې له دې سره په روان میلادي کال کې د اوچا په خبره په سیلابونو کې د مړو شوو شمیر 2650 ته ورسید. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا خپل تفصیلي راپور چې د سیلابونو له کبله د مرجوبلې او زیانونو په اړه دی پرون خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې په 2020 کال کې په دغه هیواد کې د سیلابونو له کبله 143 کسان مړه شوي وو، خو سږ کال دغه شمیر 15% زیات شوی دی. په دې راپور کې د افغانستان په ختیځ، مرکز، جنوب ختیځ، جنوب او لویدیځ کې تر سخت ورښتونو وروسته به هیدلو سیلابونو ته کتنه شوې ده. راپور وایي زیات زیانونه په لوګر کې پېښ شوي دي. د راپور له مخې یوازې په لوګر ولایت کې تر 40 زیات کسان مړه، 13 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه یا زیانمن شوي یا هم ویجاړ شوي دي. د لوګر د برکی براک ولسوالۍ او اوسیدونکو مقدس هجرت د ازادۍ رادیو پر واتس اپ خپل پیغام کې ویلي
سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برکی براک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړه کړي. الله ډیر لمغنه
ډیر لمغنه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په راپور کې راغلي چې د اګست میاشتې له 14 متر 20 د لوګر تر څنګ په کونړ، لغمان، میدان وردګ، ننګرهار، نورستان، پکتیا او پروان کې هم سخت سیلابونه بهیدلي چې په ټوله کې 3 کسان مړه کړي دي. په مړو کې ماشومان هم شامل دي. رویټرز آژانس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په وینا تیر سه شنبه راپور ورکړ چې ویلي دي روانه اونۍ د افغانستان په مرکزی برخه او ختیځ کې د کورونو د ویجاړېدو له کبله لږ تر لږه 8 ماشومان مړه شوي او ځینې یې لا هم ورک دي. خو په تیره یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د طالبانو ارقام زیات ښکاري. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر 102 تنه او د ټپیانو شمیر 250 وښود. که څه هم طالبان وایي چې سیلاب ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیلاب ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله هر کال د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې تر سختو ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مري.
که څه هم طالبان وایي چې سیل ځپلو ته شوې مرستې په شفاف ډول ویشي، خو د سیل ځپلو سیمو ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې د مرستو ډیره برخه اړو کسانو ته نه رسیږي. زموږ همکار د قمر بنسټ له مشر رحمت الله نوروز څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دې لپاره چې مرستې اړو کسانو ته سمې ورسیږي کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي.
توقع دا ده چې هر بنسټ او هر مسکون کې باید د مرستې اړمنو کسان ته ورسي تر څو پر دې مشکل حل شي او دا زموږ ټولو وظیفه هم ده. خو حل لري دا کېدلی شي چې یو د کلی مشر د دولت یو کس همچن قومي مشر وي چې د مرستې د غوی په سرګلاندې توزیع شي، نو انشاءالله چې اړمنو کسان ته به ورسیږي.
په افغانستان کې د بانکونو سیستم هم سم فعال نه دی. افغانستان ته د مالی امانتونو د رسولو لپاره ښه طریقه څه ګڼي؟
متاسفانه د افغانستان بانکي مشکلات ډیر زیات دي. سروي مطابق هر کال افغانستان ته 300 میلیون ډالر راتلل، لیکن سکال فقط 300 میلیون ډالر راغلي دي. نو دا معلومیږي چې څومره غټ اثر غورځولې ده. موږ شخصا زموږ بنسټ موږ ډیر په مشکلاتو باندې پیسې افغانستان ته انتقالو، موږ مختلف پارتنران لرو د هغوی په لاره باندې. نو زما په نظر باندې خلک کولی شي چې حواله لاره استفاده کړي چې بدون شک باید اسنادو ته ولري چې د حوالې لاره خطر دا ده ځکه چې په غربي ملکونو کې حواله غیر قانوني ده. نو کولی شي چې لوجستیک کمپنی استفاده کړي تر څو پورې کوم اسباب دې ته پکار دي هغوی هلته وخت لري دلته ورته ورکړي. یعنی کافي لا رشته ده چې خلک کولی شي خپل پیسې افغانستان ته ولیږي، لیکن دا هم ډېر محدودونه ډېر مشکلاتو نه بعد دا لارې کېدای شي لاسته راوړي.
پرون هم د طالبانو ځینې پلوي کسانو په ټویټر کې لیکلي چې لوګر ولایت ته هغه بشری مرستې چې سیلاب ځپلو ته لیږل شوې وې والي ته د نږدې کسانو لخوا پلورل شوي دي. د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره ستاسو سپارښتنې څه دي چې څه باید وسي؟
دغه خبره چې طالب چارواکو مرستې خرڅې کړې دي او بعضې پوسټونه هم په سوشل میډیا کې شوي دي، زه شخصا دنه خبر نه یم. نو بهتره دا ده چې خلک په کابل کې چارواکي خبر کړي او که کوم ثبوت لري تر وړاندې کړي، مطمئن یم دوی به ادارې لري چې هغه کنټرول کړي.
په افغانستان کې دننه خلک څه ډول کمپاینونه کولی شي د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره؟ ستاسو وړاندیز څه دی؟
په افغانستان کې خلکو ته دا پکار دی چې وس کې غږ وکړي. کېدی شي چا وس کې خپل زاړه کالي وي، کمپل وي، توشک وي، بالخ وي، چې هر څه وي غږ ولیږي. د چا وس کې نقدي مرسته وي، د چا وس کې معیارتي مرسته وي، کولی شي دا کورنو ته جوړ کړي، کولی شي نورې مشورې ورکړي، ډاکټر وي، انجینر وي. بحث دا نه دی چې یو انسان باید څومره ورکړي، بحث دا دی چې انسان باید یو څه وکړي څه چې وس مطابق دی. او مطمئن یم چې انشاءالله هغه به د الله په نس هم ډېر حسابېږي. نو انشاءالله هر یو کس چې خپل وس مطابق یو څه شی وکړي، موږ کولی شو په داخل کې خپل مشکلات حل کړو.
د قمر بنسټ مشر رحمت الله نوروز د کندهار د شاولی کوټ او معروف ولسوالیو سلځپلې د بیړنیو بشری مرستو غوښتنه کوي. په دې سیمه کې ورم ورځاو پرون سهار د شدیدو ورشتونو له امله راوتلو سیلونو شپږ کسان مړه کړي او سلګونه جریبه کرنی زمزکه باخونه او د اوسیدو کورونه ویجاړ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار شمالي ولسوالۍ شاولی کوټ ده. دلته د زیات باران او سیلابونو له امله د خلکو باغونه، کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړ شوي دي. دغه سیلاب ځپلي د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه لري.
د کمې اوبه چې د پرون راهیسې راغلي دي، سل جریبه یې زراعتي ځمکه ورانه کړې ده او سرایونه پکې وران شوي دي او پنځه شپېته یې باغونه وران کړي دي.
تقریبا غرمه رود راغلی، بې نهایت رود و. نو دلته خلکو ته ډېر زیان و تاوان ورسولې. تقریبا خلکو په دا څلور پنځه کاله چې کوم دا وچکلۍ وې، پایپونه وشي راوړه، دا پایپونه یې ټوله جوړه یا سره مات کړله، باغو ته رود ور واوښتلې. تقریبا نیمه باغونه د خلکو په دې مانده په خوله کې مثلا وستې وراچولې وې، دا وستې یوړلې، باغونه دغسې ورسره یوړلې.
د کندهار د شاولی کوټ تر څنګ په تیرو څو ورځو کې دغه ولایت په سپین بولدک، ارغنداب، شورابک، ریګستان، معروف او نورو ولسوالیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. نن سهار د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د شدیدو ورښتونو له امله سیلابي اوبو شپږ کسان مړه او دغه ولسوالۍ امنیه قوماندانۍ د محبس ودانۍ او زیات شمیر کورونه تخریب کړي. په کندهار کې د طالبانو والی محمد یوسف اوپا د شاولی کوټ د سیلاب ځپلو سره د مرستې پر مهال د نړیوالو بشري بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. په تیرې یوه میاشت کې پرله پسې په کندهار کې د توفاني بادونو او سیلابونو له امله د مالی او ځاني زیانونو تر څنګ دغه ولایت کرنیز سکتور ته هم درون مالی زیان اوښتی، چې د مسولانو په خبره زیات زیان یې د انګورو حاصلاتو ته رسیدلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتو د یو تعلیمي بنسټ مشره وايي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره پروګرامونه نه دي درېدلې. نن درې سوه یو څلوېښتمه ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي او دې کار یې په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې ځینې غیر دولتي بنسټونه شته چې د تعلیم د ودې لپاره فعالیتونه کوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د تعلیم انتظار نه کوي په نوم بنسټ چې په استراري شرایطو او اوږدمهاله بحرانونو کې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال صندوق دی وایي په نړۍ کې د شخړو له کبله اته اویا میلیون او دوه لکه ماشومان او تنکي ځوانان ښوونځیو ته نسي تلای. د دې بنسټ مشر یاسمین شریف په نیویارک کې د خپلې ادارې د کلنۍ راپور ورکولو پر مهال وویل په افغانستان کې لا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې خنډونه پر ځای پاتې دي. هغې یو کانفرنس ته ویلي و په افغانستان کې ټول طالبان د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د تړل کېدو پلوي نه کوي.
Our programs have not been stopped.
زموږ پروګرامونه درېدلې نه دي. له لسیزو راهیسې آغا خان بنسټ هلته فعالیت کوي. دغه راز د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هم ځینې پروګرامونه عملي کوي. غواړم یادونه وکړم چې ټول طالبان د نجونو د منځني تعلیم مخالف نه دي. البته چې ما ورسره غیر رسمي خبرې کړي، خو موږ باید ورسره مذاکره وکړو. داسې کسان شته چې غواړي خپلې غټې یا هم وړې لوڼې ښوونځیو ته ولاړې سي. نن درې سو یو څلوېښتمه ورځ ده چې طالبانو د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې دي، چې دې کار یې په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه پارولي دي. دا چې بالاخره به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې کله پرانیستل سي، د طالبانو د پوهنې وزارت پرون په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر دې مخکې ویلي و په دې اړه یوه طرحه د دوی مشرتابه ته سپارل شوې چې تر بحثونو وروسته به نهایي پرېکړه کېږي.
د کندوز په حوزوي روغتون کې د 170,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د اکسیجن د تولید دستګاه نصب شوه. د اکسیجن د تولید دغه دستګاه په داسې حال کې د کندوز په حوزوي روغتون کې نصب کیږي چې د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال د دې ولایت دولتي روغتیایي مرکزونه د اکسیجن له جدي کمښت سره مخامخ. نور حال په دې راپور کې
د کندوز ولایت د عامې روغتیا د ریاست چارواکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ورستوي کې په نوموړي روغتون کې د آغا خان دفتر په مالی مرسته د 170,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د اکسیجن د تولید دستګاه نصب او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې ده. د یادې ادارې رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل وایي
د اکسیجن په باره کې باید ووایم چې کندوز ولایت خودکفایي خواته روان دی. د ورځې د 70 بالونه تر 100 بالونه پورې اکسیجن تولید لرو. خوشبختانه په کندوز کې دغه بالونه چې موږ تولید لرو دا به کفایت کوي ټول کندوز ته. موږ د دې لپاره ذخیره هم جوړه کړې ده که چېرې همجوار ولایتو کې اکسیجن کمبود کېږي انشاءالله موږ آماده شو چې ورسره کومک وکړو.
د کندوز یو شمېر اوسیدونکي په حوزوي روغتون کې د اکسیجن تولید دستګاه د فعالېدو له کبله خوښي څرګندوي. د نوموړي ولایت د ګلتپي ولسوالۍ یو اوسیدونکي نصر الله ازادۍ روډیو ته وویل
کم اقدام چې په حوزوي شبخانه کې د عامې روغتیا د ریاست لخوا څخه سوی دی، د اکسیجن د تولید د ماشین په حساب کې دا ډېر بهترین اقدام دی او دا د کندوز خلکو بالخصوص د سمت شمال د څلورو ولایتو خلکو ته دا ډېر یو غټه لاسته راوړنه ده.
د کندوز ښار د چلمزار د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن محمد رحیم هم د عامې روغتیا له دې اقدام څخه هرکلی کوي.
په دې اواخرو کې موږ او تاسو اکسیجن ته د کورونا وایرس له وجې او نورو ساري امراضو له امله موږ او تاسو اکسیجن ته ډېر ضرورت لرو او دا هم یو نیک اقدام و چې د اکسیجن دستګاه فعاله شو او د قندوزیانو ضرورت به رفع کیږي انشاءالله.
د اکسیجن د تولید دغه دستګاه په داسې حال کې د کندوز په حوزوي روغتون کې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي چې د کورونا وایرس د لومړۍ او دویمې څپې د خپرېدو پر مهال نوموړی ولایت د اکسیجن له جدي
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په غزنی کې د انټرنیټي شبکو د کمزورتیا او په کندهار کې د لبنیاتو د تولید د فابریکې د ستونزو په اړه راپورونه لرو، خو اوس د اوکراین په لور. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي د اوکراین د خپلواکۍ د کلیزې په ورځ هم د روسي ځواکونو د توغندو په حمله کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. هغه ویلي چې دا حمله په دیمپرو پیتروفسک کې سیمه کې شوې ده. اوکراین پرون د خپلواکۍ یو دیرشمه کالیزه ولمنځله.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل چې د اوکراین په مرکزی برخه کې د ریل ګاډي په یو تمځای د روسیې په حمله کې شاوخوا 50 نور کسان ټپیان شوي دي. ښاغلی زلنسکی پرون د ویډیو کانفرنس له لارې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته وویل د ژغورنې مامورین په کار بوخت دي او د مرګ ژوبلې په شمېر کې ښایي زیاتوالی راشي. سمدلاسه روسي چارواکو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. لدې مخکې د اوکراین په پلازمینه کیف کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت خبرداری ورکړی و چې روسیا په پام کې لري پر روانو ورځو کې د اوکراین پر ملکی او دولتي بنسټونو حمله وکړي. د اوکراین ولسمشر ښاغلی زلنسکی په داسې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ویډیو له لارې وینا وکړه چې هیواد یې پرون چې د اګوست د میاشتې څلورویشتمه وه د پخواني شوروي اتحاد له حاکمیت څخه د خپل هیواد د خپلواکۍ یو دیرشمه کلیزه ولمانځله. په عین حال کې پرون پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل شپږمه میاشت پوره شوه. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه په لسګونه زره کسان وژل شوي او د اوکراین اقتصاد سخت ځپل شوی دی.
لخبرونو ور آخوا
په دې برخه کې لمړی هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. ملالی بشیر لوستیا او غټی کې درابروي.
بزنس انسایډر خبرونه په خپل ورستي غاڼه کې د افغانستان د لری کلسوی ولسمشر محمد اشرف غنی ورستي مرکه ته پام اړولې چې ویلي دی هغه باید د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره پرتلنه سي. شاغلی غنی له سی ان ان سره په خپل ورستي مرکه کې ویلي چې د امریکا په ګډون د اوکراین د ملاتړ هیوادونو استخباراتو پر دغه هیواد د روسیې له برید څو میاشتې مخکې د اوکراین ولسمشر ته خبر ورکړی و، خو د ټینګار کړی چې د افغانستان د ولایتونو د اشغال په ځانګړې توګه د کابل سقوط په اړه د طالبانو له پلانه هیڅ چا د امریکا په ګډون چې له طالبانو سره په تماس کې و یو کلمه هم نه و ورته ویلي. د بزنس انسایډر په لیکنه کې راغلی چې شاغلی غنی لا هم د ناڅاپه وتلو او د کابل له پریښودو دفاع کوي، په داسې حال کې چې د مجلې په وینا ډیری افغانان او امریکایي چارواکي په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. امریکایي چارواکو ویلي چې دوی هیڅ تمه نه درلوده چې د اعلی سرقومندان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ به د افغانستان پوځ کابل ته د طالبانو له رسېدو سره له یوې شېبې ځنډ پرته له ښاره ووځي. خبرونه په افغانستان کې د شوزو د حقونو د فعال یلدارو یان لقول هم لیکلي چې د کابل له سقوط وروسته یې هیواد پریښود. د خبرونه په لیکنه د میرمن رویان خبرې د ډیرو افغانانو نظر څرګندوي. اغلی رویان بزنس انسایډر ته ویلي چې ولسمشر غنی زړور مشر نه دی. د هغه په وینا رښتینی مشر هغه دی چې د ژوند تر وروستۍ شېبې پورې د خپل ولس تر څنګ وي او کدا کار نس کولای لږ تر لږه دی له خلکو بخښنه وغواړي. ډیپلوماټ مجلې په خپل ورستي غاڼه کې د لیکوال او ژورنالیست انډریو کویلټي خبرو ته پام اړولی چې په تیر لسیزه کې افغانستان ته تګ راتګ کړی او د 2020 کال د اگست په 14مه یعنی یو ورځ مخکې د کابل له سقوط خپل ځان دې شهر ته ورسوه. د اوس په دې عنوان یو کتاب لیکل دي، د کابل اگست په افغانستان کې د امریکا ورستي ورځې. له ډیپلوماټ مجلې سره په خبرو کې د کتاب لیکوال ویلي چې د دې کتاب د لیکلو لپاره د افغانستان کیسه خورا مهمه وه، ځکه د افغانستان کیسه د هر چا لپاره په زړه پورې ده او د طالبانو له وخت رسیدو یو کال وروسته خلک اوس په دې پوسوي دي چې د جګړې پای د سولې په معنا نه دی. نوموړي زیاته کړې چې کېدای په طالبانو کې اصلاح غوښتونکي او منځلاري کسان وي، خو مشري د محافظه کارانو په لاس کې ده او د واک تر اخیستو وړاندې د دوی نرمې خبرې یوازې د کلمو په بڼه محدودې وي او په عمل کې داسې نه و.
په کندهار کې د لبنیاتو د تولید ولوی فابریکه د بندیدو له خطر سره مخامخ ده. د فابریکې زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر کړي او تولیدات د هیوا ټولو ولایتونو ته استول کیږي.
د ملکو په نوم د لبنیاتو د پروسس پر دغه فابریکه شاوخوا لس میلیونه ډالر پانګونه شوی او شپږ زره کسانو ته د کار کولو زمينه برابر کړې ده. د لبنیاتو د تولید دغه فابریکا د ورځي زرګونه لیټر شیدې تولیدوي چې تولیدات یې د جنوبي افزی ترڅنګ د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي. تازه د دغه ستري فابریکې مسلان وایي د خامو موادو د نرسېدو او د برېښنا د نشت له امله د فابریکې زیاتې تولیدي برخې سقوط سوي او که وضعیت هم داسې دوام وکړي فابریکا یې تړل کېدونکې ده. الهام حکمل په کندهار کې د ملکو تولیدي فابریکې اداري مرستيال
بارکنلرو هرڅ د ډیزل د وجه ډیزل قیمت لوړ دی، خو بیا هم کمپني باید چلانه وسه. دا پلانټ چې ما ته ولر د بندې په دې خطر بندې چې موږ بارکنلرو جنریټر چې دی هغه دومره توان لري چې دواره پلانټ په وخت وچلي. کمپني دا ستنې مې چلان دي نیمه بند باید د سلې ساته ټول ماشينري چلانه وي. تقاضا سره بازار کې خلک غشتنه لري جنس کیفیت سم دی، ولی بیا هم بند په دې خاطر ده چې موږ امکانات نه لرو. د خام مواد ستونزې ډېرې دي، قیمتونه لوړ شوي دي، د انډیا کې لاره بنده ده، په پامر د انډیا څخه چې کوم سامان غوښتي اوس یې نشو راغوښتلی. ترانسپورټي مشکلات بې حده ډېر دي. د ایران چېم راځي کومال چې موږ د خریداري کو بېچ راځي، ګمرکي محصولات یې بېخي لوړ دي.
د دې فابریکې کورني او بهرني کارکوونکي هم روان وضعیت اندېښمن کړي، خو د طالبانو له حکومت څخه د خصوصي سکتور د ملاتړ غوښتنه کوي. د کندهار د کانو او صنایعو خونی مشر سید سرور رحمانی هم د کندهار د صنعتي پارک د فابریکو د خامو موادو برېښنا او د قرضیو د نه ورکړې ستونزې مني، خو وایي چې د ستونزې د هواري لپاره په ولایتي او مرکزي کچه هڅې راپیل کړي.
دا ستونزه واقعیت پر ځای ده. زموږ کارخانې کله ناکله داسې څه ویدي چې زموږ مواد خام مواد چې باید په ورځو دوو کې کار خلاص شي چې ترڅو کارخانه د سکوت سره مخامخ نه سي، په میاشتو میاشتې په ګمرکاتو کې د دوی اموال بند دي، ولې په دغه لوړه طرفه یې چې دوی راوارد کړي بیا د بازار سره دوی رقابت نه سي کولی، او که په خام موادو د مایوي طرفې برخمن سي هغه نه بیا ډېر ښه دي دوی دپاره. خو متاسفانه په مرکز کې د دې دغه غونډې ډېرې ځنډېږي. بله عمده ستونزه زموږ د برق ستونزه ده. واقعیت کندهار کې لویترین ستونزه د صنعتکارانو برق دي.
د کندهار په صنعتي پارک کې تر 200 زیاتې فابریکې شته چې زیاتې اوس د برېښنا د نشت له امله تړل شوي دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په غزنی کې ډیری خلک د انټرنیټي شبکو له کمزوري حالت او خراب کیفیت شکایت کوي. دوی وایي تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ سم کار نه کوي او له مسؤلو چارواکو غواړي چې د دې ستونزې غم وخوري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
امین الله احمد خپل موبایل پر سکرین د شهادت ګوته تیروي، غواړي څو دانې عکسونه خپل ملګري ته ولیږي، خو د کمزوري انټرنیټ له کبله نسي کولای چې عکسونه یې لاړ سي. دی وایي هر ورځ له کمزوري انټرنیټ سره همدا حال وي. امین الله وایي سخت ډېرې پیسې په انټرنیټ خرڅیږي خو سم کار یې نه پکیږي.
په افغانستان کې چې د مخابراتو هر شبکه فعالیت کوي، که روشنده، کاریبا او که افغان بیسیم او نورې داسې شبکې چې نرخونه یې د بل ملک په پرتله ډېر لوړ دي، خو نتیجه کې یې ډېر ضعیف انټرنیټ مشتریانو ته وړاندې کوي چې حتی هر شبکه یې روزمره ډېر عاید ترلاسه کوي.
دا یوازې امین الله همت نه دی چې په انټرنیټ له خراب کیفیت څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری کسان وایي دلته تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ کمزوره او خراب دی. دوی وایي هر ورځ پر دغه کمزوري انټرنیټ پیسې سوځي خو کار یې نه ورڅخه اخیستل کیږي. حسن جلالزی د غزنی ښار اوسیدونکی دی. نوموړی وایي ورځ تر بلې د انټرنیټي شبکو کیفیت خرابیږي.
د انټرنیټ مشکل اول نه ډیر لو خوس د څموده کې بيخي ډیر شوی دی. په هغه سیمه کې چې موږ وسیګو هغه ځکه یوازې انټرنیټ نه چې عادي انتن هم صحیح کار نه کوي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. ورځ په ورځ شبکې کیفیت راټیټیږي، جګیږي نه، او مخابراتي شبکې نرخونه ډیر زیات لوړ دي، ولې په کیفیت لحاظ ډیر زیات ټیټ دي.
عبدالمجید جړام بیا د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که څه هم چې مخابراتي شبکو د ښار ساحې سره ویشلې دي، خو شبکې ته په رسېدلې برخه سیمه کې هم انټرنیټ سم کار نه کوي. موږ یې له اړوندې ادارو څخه د سمېدو غوښتنه کوو. نوموړی وایي باید پیسې کنټرول او کیفیت یې لوړ سي.
د مخابراتي شبکو ستونزه خو را وړاندې ډېره زیاته وه، خو اوس بیخي ډېره سوې ده. اوس د غزنی په ښار کې تاسو وګورئ، ته باید ریزولوشن کارتونه ولرې. هر ساحه کې یو کار کوي بل کار نه کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې مخابراتو له ریاست نه او د اړوندو ارګانونو نه چې په مخابراتي شبکو باندې فشار راوړي. یو خو دا چې بیې ډېرې لوړې دي، بیې باید راټیټې سي او کیفیت لوړ سي، خو موږ عادي تمې خلاف کیفیت ټیټ سوی، نرخونه لوړ سوي دي. موږ غوښتنه دا ده چې دې برخې ته اړوندو ارګانونه زیاته توجه وکړي.
دا غزنی اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې پر مخابراتي شبکو فشار راوړي، ترسو هغه د انټرنیټ کیفیت سم کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې دلته انټرنیټ کمزوری دی. دوی د دغه انټرنیټ د کمزورۍ لامل پر شبکو د خلکو ګڼه ګوڼه یادوي. په غزنی کې د مخابراتو ریاست سرپرست مولوي عبدالولي طویب احمد وایي موږ له مخابراتي شبکو څخه څارنه کوو او غوښتنه مو ورڅخه کړې ده چې دغه ستونزه باید هواره کړي.
نو تجهیزاتو مشکلات چې نه لرو، مشتریانې زیات دي، یوازې سایټو کمبود ده. نو موږ کوشش کوو انشاءالله چې بازار کې سایټونه زیات شي او د خلکو مشکلات حل شي. مشکلات دې و چې د دوی مشتریان بیخي زیات دي په بازار کې او سایټونه یې کم دي. نو تر څو پورې چې د دوی سایټونه ډېر سوي نه وي، شاید چې دا مشکلات حل نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی تر څنګ تقریبا په ټول افغانستان کې خلک د انټرنیټ له کمزوري حالت او ګرانې بیې څخه کړېږي.